سپین مانی وای امریکا به د هر ډول ترګری د ګواخ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري. د سپین مانی ویان دی کارن جان پیر چې تیره شپه یوې خبري ناست کې خبري کولی وویل دوی له افغانستان تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز تمرکز کوي. دا وروسته لاغه چې د جولای په 1 په کابل کې امریکا په یو ډرون برید سره د القاعده مشر ایمانو زواهری وواژه. د طالبانو حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 12 افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. لسګونه افغان اتباع لا هم د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچیانو په یو ګرځند کلي کې د شری ناروغۍ خبره شوې او تر اوسه پورې لږ تر لږه 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. او ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یو ایراني تبعه په خلاصون کې مرسته وکړي. دغه ایرانی د حج د مراسمو پر مهال نیول شوی و. لاین خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د زهرو کاروانو نیوز پروګرام واورئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شده بکنن، مافیای داخلی، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن.
په یو بل راپور که به واوری چی په کنل ولایت که د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د بودیجې د نشتوالی له امله تړل سوی دی.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوی دی، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم ندی شوی.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول کوم مهارتونه ته اړتیا لري، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په معمول د تفدانی ورونه کړې دي، د چپیړو ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله ښوونځی راڅخه پاتې شو.
انجمان نشه شروع کړو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کوم؟
نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درې کسې د جیبونه تلاشي کوم. دا چی دی؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې له سیمې په تیره بیا میانمار او افغانستان څخه دې هیواد ته د نشئی موادو قاچاق لیږل شوی دی. د هندو نومې یوې هندي ورځپاڼې د نشئی موادو د قاچاقو یوه شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې وروستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند د پنجاب ښار ته قاچاق شوی او هلته نیول شوی دی. دا نشئی مواد هیروین دي چې 3000 کیلوګرامه کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوی او هلته د همدې شبکې څلورو هندي غړو ته سپارل شوی دي. هغوی له پولې څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولی شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکارۍ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشه یي موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه څوک چې د نشه یي موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخواته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوي شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړول په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسیدلې ده.
د افغانستان د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلای سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له 1300 میاشتو راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له 100 میاشتو راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې سوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکي وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډېر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهر کې په هرو 45 ورځو کې د 40 معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمن شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوې. د مخدره توکو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو. هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولاړ دي. په کور کې تداوی کیږي ناروغان، هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړي دي هغه تعقیبو، او هغه ناروغان چې یو نیم نوې راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول. نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولاړ دي.
له 9 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشتوالي له امله په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. د اسدآباد دوه اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې د اسدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانیو معتادینو درملنه پاتې شوې، بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان دغه روغتون کې د دواوی له امله نشو راګرځېدلي وو، هغه روختون هم اوس بند دی. نو زمونږ هیله همدا ده چې د دغه روختون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو نه د نشې دا ګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډیری ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو، د دوی هغه ذریعه شول او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دوی شپخانې سټاف ډېر شوی، امکانات یې ډېر کړی وی، خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو، دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا د مخدره توکو استعمال بیخي زیات مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشتوالی مني. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عامې روغتیا وزارت او هغه بهرنۍ مرستندوی ادارې چې پخوا یې د دې مرکز لګښت ورکاوه، له دوی سره ژمنه کړې چې خپلې مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسه هم شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلېدله. نو هغه ټوله مونږ له دا اطمینان راکړې ده چې په نږدې وخت کې مونږه دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه یې خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوي خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډېری مهرباني او مینې ته اړتیا لري، او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورو کومو مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې چې 40 کاله د معتادینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلې چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانانو ته مې وکتل چې دا وطن ځوانانو ته ضرورت لري، او زموږ ځوانان ټول په نشئی موادو روغ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه. خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم، ته مونږ هغه مسلکي مداخله یادې کړې چې مونږ څه قسم یو موتاد سره د یو موتاد د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو. نو مونږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې مونږ ته ډېر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري، په ترتیب باندې خبر کول شان یاد نه کې، د مداخله شان یاد نه کې. نو دا ډېر مشکل کار دی چې ته یو موتاد سره کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړ. مریضانو ته فرض محل د هغې د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه وو. د اجتماعي کارونه ته مونږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ډېر مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شته تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل توره ګیره مې په دې لاره کې سفینه کړې ده. ما په ازرها او کسان په خپل غي کې د بهر نه راوړي دي تداوی په خاطر ملي، او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړې دي. زیاتره پکې ما پیژندل، ما خو تا ته ویل چې ما تقریبا 19 کاله کار په دې ارزښت کړی دی. زه پیژندل په ما اعتماد کوو، کوم وخت چې زبال ته ورلم زه به د 2، 3، 4، 5 نفرو له خوانه وپیژندل شوم. چې معلم صاحب راغی، ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د معتادینو مالوي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کوو او ما ته راتلل، او ما به هغې پوه کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات مونږ به هغوی ته تشریح کول چې مونږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو. نو هغې به بیا لاړ، نور سره به ارتباطات ونیول.
ولې دوی درته د معتادینو مانوي پلار ویل؟
په دې لاره کې ما ډېرې تنګې سختې تېرې کړې دي. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي یو مریض مونږ نوی بستر کوو هغه باندې مونږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه یې کړي دي، د څپېړو وارونه راباندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی تر څو چې ښه شوی دی، بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو له خوا نه به ما ته اخطارونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی ما اختار راکل شوی دی، مگر ما زه چاته نه یم تسلیم شوی او ما خپل مبارزه مخ ته وړل. واقعا د سخت کار دی.
کور کې کله د درته وایي چې دا وظیفه پرې ده، دا له ګواښونو او خطرونو ډک کار دی.
ډېر زیات وخت راته د خپل بچو له خوا نه ویل شوی دی چې دا سخت کار دی، اما ما هغه ته مثبت جواب ویل دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې باندې مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به کېده، بیا به بیرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نه امیده کول
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته موږ تداوي کول او دوی ته به فرضیه فامیل کومک نه کوو، یا به ورته حکومت زمینه نه مسایلوله، دوی به بېرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته آماده کول او دوباره به راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش. موږ به تق تق موقعات په میاشت کې د درېو نه تر شپږ مراتبو پورې ساحې ته تلو، او په هر دفعه به موږ سل کسان یا د سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی، په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پیښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلی ګریوان چې زه وینم ما ته اوس هم جړه راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جړلې مې دي. خلاص په جړه مې را اوسېدې مرکز ته. خلاص هغې ځوانۍ ته چې مې کتلې دي، د هغې نیرو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوي شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسې د باندې وتلي یاست، ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسې مخ شوي یاست چې هلته دې واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات. په کارتینو ساحه کې موږ لاړو، هلته یو کور چې دغه معتادین راټولېدل او دلته به استفاده کوله. موږ د مخدره موادو د کارکوونکو سره یو ځای موږ لاړو، هلته په موږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست و، درې مرمۍ ثابت وکړه زما په موټر باندې، او د خدای فضل موږ خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسې د نشې مادو برخه کې کار وکړو، څه دې ځینې زده کړي؟
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم، د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم، د هغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري، د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې موږ لوستلي دي.
کله داسې شوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي، یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم، اوس جوړ سوی یم، داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې، دغه سیامک موږ په سنټر کې بستر کو، دغه به دغه د چیر د سکولو ګلاسونه به ماتول او خپل ځان به په واهو زخمي کوو، به چا سره خبرې نه کولې، ډوډۍ نه خوړل. نو په دغه شپه باندې زنو کریم و، خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي، دا خو مسؤلیت لري، دا مړ شي خپل ځان وایي. دا ما راویست او له مختلفو لارو نه او که دا کینو خبرې مې وسه شروع کړې. هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو، مشورې مې ورسره وکړې، او هغه قناعت مې حاصل کړو، او هغه ویده شو خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته داسې امک ما په هغه کې ولیده، په جادهی میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولی و. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جګ کړم، خپل د بچو عکسونه را وښودل چې دا مې زامن دي، نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه نه بچي و. زما نه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
له معتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر ځوروي؟
د معتادینو سره مخکې د تداوی مسله چې ورته وایي چې زموږ ساحه کې وظیفه ده، دا ډیر سخت کار دی چې ته څنګه یو معتاد سره کینې او هغه همدلکه خپل ځان سره، او هغه تداوی ته وادره کې چې هغه په خپله ته ومنې راشي او دته ووایي چې زه تداوی لازم چې کافي تجربه ونه لري او هغه مسلکي مهارتونو نه برخوردار نه وي، نو دا کار ډیر مشکل دی.
ایا په دې دلاس آیا په هدلاس چې نشکه و د لیونتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې ورته نیورو ترانسمیټرونه وایي د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي، که هغه پوډر دي که هغه تریاک دي که هغه چرسر مخدره مواد چې دي، هغه د ډوپامین سطح چې کوي د دغو سطح سي لوړه سي په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنګونه کوي، رفتار یې تغیر کوي، یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې د دما د کورنۍ اشخاص دي، دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزني اته باز اوقات تصفیه کی چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسی لري، الانکه هغه مشکل دی د په ذهن کې وي، د په فکر کې وي. مریض خبري اوري وای له ما سره پلانکی خبري کوي، حتی مړي خي وای له ما سره هغه غږیږي خبري اوره، ما په سترګو باندې باز شانويني باز خلک ویني په سترګو باندې خبري ورسره کوي، هغه د پلانکی هغه ده. دا هم د سایکوز عمده اراز ولایم چې مریض پیدا کی.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو خالد د خوانجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خیخه موتات سو. خالد چې څه د پاسه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشې مخکې یې ورونو نازاوه او د دوکان واک ورسره و، خو کله چې معتاد سو کورنۍ یې باور نه ورباندې کاوه. دا چې خالد ولې او څنګه معتاد سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
دوکان لرو ننګرهار کې، یو خپلوان هم خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغې په دغه نشه واړولو دا یو لوګي چرس وسکه دغه یو لوګي ما وسکوس، یعنی دا یو لوګي نشه خلاص نه و چې زه یعنی دې خو مار کړم که نه، بیا چې دا چرس هغه زه نشه کولم نه، بیا ما شیشه شروع کړو د 4.5 کاله مخکې. زه هغه وخت کې ولس کلن وم، کورنۍ مې خبره نه وه، یعنی داسې وخت راغی چې زه سخت جوبل کړم که نه، رنگ مې خراب شو، بدن مې اوبه شو، پلار ما دې چې نشه کې ما قسم ورته وخوړم ما یو نشم نکو. بیا مې پلار خبر شو چې خبر شو دا نشه دی، نه پیسې راکولې نه کور کې دونه اهمیت راکو خبرو ته، داسې شولم چې لکه پردی سړی راشي کور کې کینی، داسې یو بدن مې وخوله دا بدن یې خو راته اوله کې خراب کړو. دویم د خپلوانو ته فامیل ته ټولو ته بې اعتباره شو، داسې وخت راغلی چې ما 10 روپۍ غوښتلې چې 10 روپۍ نه دي راکړې. نشه نه مخکې اعتبار مو ښه خیسر و جوړو، یعنی کورونه مو خپله ما ته په زوره پیسې راکوو ما نه اغستل، ما ته زوره باندې دکان ته کینولم ما زه نه کوم دکان، یعنی چې ما نشه شروع کړو دکان هم لاړو لاړو پیسې هم لاړو ورونه هم لاړو پلار هم لاړو مور هم لاړو، نور اجازه ما ته بند کړو ته به دکان ته نور نه ځي. داسې حالات راغلی چې زه کور کې ناستم خمار هم پیسې نه وي، ما خپل مور ته ویل پیسې راکړه، هغه ما ته ویل ما سره پیسې نشته، شیشه مې مات کړو ما ته پیسې راکړې دا واخله لاړ شه. یو کړه دې ما خپله هغه کار نه وکړی، موټرسایکل غلا شوی و، ویل دې دا موټرسایکل د کور نه ایستلی، تاوان را باندې راغی، تاوان هم ورکړو 6000 درنیم شکایت مې تیر کړو. زما خپل اتم صنف کې مکتب ما پرېښودو، دویم خبره زما هم صنفیانو زما ډیوالانو تره زامنو ټولو څوک ډاکټران دي، څوک خبریالان دي، څوک هندوستان کې درسونه وایي، زه خپل ځان ته چې ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي ته دا ولې دغسې کار دی وکړو، که چېرته ما نشه نه وی کړی جون به مې داسې جوړ وی لکه ګلاب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس تروي، جیبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناآشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې د سلطان په جیب کې څه وه، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
زیم بل سوگستا دش پیل کی پو مانا پوئی گی
دوم را پن را بڑستن ریا اوست دا شمیخی پی جندل که گی نا
تو اوست دا خبر پریک دا جر پوری را که تاسی نیوی چی جاگی دار مووی نی
سو پوری نرکم
پنځه پونه یې راکړه د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه یې روین زه شفاخانې ته راوړم
نه هیڅوک خبر نه دي
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي
دا پوښتنه یې څو وار رانه کړې ده خو ځان نه ورته وایم
ګوره څوک خبر نه شي که خبر شول خو لوی جنجال بخته شو
یاره رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشیي مواد ورته راوړئ
دومره مه ډارېږه ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي
تا ته به لارې در معلومې وي خو موږ به تبا کې اوس لا ښه یو ښه غوړه مړۍ را رسېږي هغه په لښتیو کې د ژوند هېر شو
مخې څه هېر شو هغه هېر شو اوس خو ښه یو دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو
اوس د ګټې خبرې پرېږده ژر بوډۍ راکړه
ته اول پیسې راکړه بیا به زه بوډۍ درکړم
دا دې پیسې در واخله
ناکه نه نه ته هم بوډۍ در واخله
هلکه ودرېږه چېرې ځې
قمندان صاحب شفاخانې ته ځم
کومې شفاخانې ته ځې
همدا د معتادینو د علاج شفاخانې ته ځم
په شفاخانه کې څه کوې
قمندان صاحب اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم اوس راغلم شفاخانې ته ځم
بستری ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي خامخا څه خبره شته اوس به معلومه شي
هېڅ خبره هم نشته قمندان صاحب کور ته تللی وم
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې را دې خوښه چې تلاشي دې کوم
نه نه تلاشي مې کړه
لاسونه پورته کړه
نه نه لاسونه مې پورته کړل
ته ودرېږه زه د جیبونه تلاشي کوم ته ودرېږه دا بل جیب دې هم وګورم دا څه دي خا خا د شفاخانې ته د هیروینو پوړی وړې
قمندان صاحب دا هیروین زما نه دي نه پوهېږم چې چا زما په جیب کښې راچولې دي
دا په شفاخانه کښې چې معتادین نشه کوي نشوي مواد ته ورته راوړې تېز شرم نه لرې دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې
قمندان صاحب دا ظلمې خوشې کړه بیا دا کار نه کوم
لاسونه شاته واړه ډېرې خبرې مه کوه
قمندان صاحب زه بې ګناه یم ما خوشې کړه
چپ شه خاینه د نشه موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بې ګناه یم تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کښې نشه مواد خرڅوې درځه مخکې شه چې د پولیس اوضیې ته ځو
قمندان صاحب زه پل چاغولولی وم بیا دا کار نه کوم
دا خبرې بیا په محکمه کښې وکړه درځه مخکې شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
با والا
بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی